السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي پښتو موسیقي پروګرام تاسو ته خپور کړو، خو تر هغه مخکې مهمه مسله دا ده چې په کابل کې نن چاودنې شوې دي. د کابل پولیسو ویلي دي چې په نننیو چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان او 2 تنه وژل شوي دي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر تکید. په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیایي پرسونل او نورو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداری ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډۍ د پیر او پلور په اړه په ادعاو کې ښکېل وبلل شي. او د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د خپل سری پر یو خطرناکه لوري روانه ده. پوره خبرونه. په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیایي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یادې شورا په پرونۍ غونډه کې وشوه. دا نه دي ویل شوي چې د کرونا ضد واکسین تطبیق به څه وخت پیلیږي. هند تازه 15 لکه ډوزه د کرونا ضد واکسین له افغانستان سره مرسته کړې دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداری ورکوي چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډۍ د پیروپلور په اړه ادعاو کې ښکېل وبلل شي. ښاغلي قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنۍ سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستي په غیر قانوني ډول خپل بډوډۍ وپلوري. ښاغلي قتالی ازادي راډیو ته وویل
حداقل در مورد تکرار موارد میتونیم
لتر لغه د داس موارد د تکرار د مخنیوي لپاره ویل شم چې موږ ډیر جدي یو پر وړاندې دریګو او عاملینو سره چې د دې قضیه په برخه کې اسانتیاوي برابر کړي
چلندې سازمانی قضیه بودن برخورد میکنیم.
په هرات ولایت کې د لخمان حکیم په نوم روختون د بډوډو د ایستلو یا پیوند یوازینی روختون بلل شوی چې په ناقانونه ډول له بېوزلو خلکو څخه بډوډۍ پیری او بیا یې په لوړه بیه پلوري. خو د دغه روختون یو مسؤول ډاکټر فرید اعجاز په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د پیسو په معاملو کې ښکېل نه دي، بلکې د په خبره خلک له روختونه بهر معاملې لري او یو بل ته خپل بډوډۍ ورکوي. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا شپږ زره کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کړې ده. د هلمند الکترونیکي تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې دمګړې موږ د ورځې په جریان کې په هر ځم کې په اوسط ډول سره د 200-300 کسو پورې کسان سبتینامه او میټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانیستل شوی چې څو ورځې د مخه د ډیرې تقاضا له کبله په مرکز لښکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانیستل شو. د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. بوریل خبرداری ورکړ چې کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د بندي کېدو له کبله د نویو بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. نوموړي چې پرونې موسکو ته د خپل سفر په اړه د اروپا پارلمان ته راپور ورکاو وویل که د بشري حقونو موضوع د خبرو یوه برخه وي، نو کرملین د رغند اړیکو جوړولو ته هیڅ لیواله نه ده. د الکسی ناوالنی په نیول کېدو سره د روسیې او اروپایي ټولنې کې لا سړی شوی دی. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و. څو د نورد ستریم دوه جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د هغه سند له مخې چې دې ډلې پرون خپور کړ، د جرمني د مالیې وزیر اولاف شولتس په یو خصوصي لیک کې د امریکا د خزانې پخواني وزیر سټیفن منوچن ته د امریکا د طبیعي ګازو د واردولو لپاره د پیسو وړاندیز کړی و. د دغې ډلې اجرایي مشر ساشا میولر کراینر دا موضوع یو رسوایی او ناپاکه معامله وبلله. که څه هم د جرمني د مالیه وزارت په دې اړه ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو د یاد وزارت یو ویاند ویلي په دې هکله یوه اعلامیه د جوړېدو په حال کې ده. د نورد ستریم دوه نلیکې چې چارې بشپړېدو ته نږدې دي، تمه ده هر کال سل میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له روسیې جرمني ته انتقال کړي، خو د دې نلیکې چارې به په ډسمبر کې د واشنګټن د بندیزونو د ګواښ وروسته وځنډېدې. د برما میانمار پولیس پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت یې له پامه غورځولې و ډزې کړې او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دغه هیواد خلک خارېدلي او په اعتراض راوتلي دي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې د دوی اعتراضونو دوام وکړ. اعتراض کوونکي نظام په دیکتاتوري تورنوي او د میانمار د منتخبې مشرې آنګ سان سو چی نیول کېدل غندي. او د بیټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې او د سې شمې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغې نامتمرکزې ډیجیټلي پیسې ارزښت د دوشنبې په ورځ وروسته له هغه 20% لوړ شو چې د تسلا موټر جوړونې شرکت اعلان وکړ. په جنوري میاشت کې نیم میلیارد ډالر بیټکوین رانیولی. تسلا ویلی په خپلو راتلونکو معاملو کې به بیټکوین ومني. خبرونه مو واوریدل. رازو د پروګرام پیل ته په سر کې به د کابل نننیو چاودنو په اړه تاسو ته راپور درکو. نن سهار په کابل کې دوو چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د کابل پولیسو پیښې او پکې اوښتي تلفات تایید کړي دي. د دې چاودنو همدارنګه په کابل کې د تیرو څو ورځو چاودنو په ارتباط باندې به رحمت د ازادي راډیو خبریال موږ ته نور جزئیات راکړي. مهرباني وکړئ نننۍ چاودنې په کومو ځایونو کې شوي دي او پولیس څه وایي؟
نننۍ په کابل کې درې چاودنې شوي دي. دوه د کابل دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمو کې شوي دي او هم په پغمان ولسوالۍ کې شوي ده. د کابل د پولیسو وایي فردوس فرامرز وایي چې د دویمې امنیتي حوزې اړوند کوی مرکز او برکی په سیمو کې دوه چاودنې شوي دي چې لامل یې دوه کسان مړه شوي دي. همدارنګه 15 کسان نور ټپیان شوي دي. او د پغمان ولسوالۍ په چاودنه کې چې پرنجر موټر شوی ده تلفات نه لري، او دا دوه نورې چاودنې یو فورنر موټر شوی ده او بل هم پلان کروزر موټر شوی ده. فردوس فرامرز دا ونول چې په دغه کې اوښتي تلفات د ملکیانو ته اوښتي دي او که همدارنګه نظامیانو ته اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې کابل شاوخوا د لسو دا ډول پېښو شاهد و. تېره ورځ د کابل په بغداد سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولایت د کلي او پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان حکومت د دغه ډول پېښو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي چې وسلوال طالبان دغه مسؤلیت نه مني او په پېښو کې خپل لاس درلودل ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې حتی په د څو میاشتو په کابل کې دا ډول چاودنې زیاتې شوي دي او کابل ښاریان یې سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم د افغانستان حکومت د دغه ډول پېښو د مخنیوي لپاره پوار ورژمنې کې، خو لا هم لیدل کېږي چې په کابل ښار کې ورته چاودنې کېږي او تلفات له ځان سره لري. بله،
ډیره مننه کوم له تاسو نه. وام اوریدل چې نن په کابل کې درې چاودنې شوي دي، لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دوه چاودنې په شاوخوا یوه سیمه قوای مرکز او برکې څلور لارې کې شوي او یوه چاودنه هم په پغمان ولسوالۍ کې شوې ده. دا د همدې اونۍ له پیل تر اوسه پورې د شاوخوا لسمه چاودنه ده چې په کابل کې کیږي. اوس هم تر لنډې دمې وروسته د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې درته خبرو.
هشت صوب رسپانی پخپلی سرلیکنی که ده میدان وردگو ولایت بهسود و ولسوالی پا لمره حصه که ده شوی پیخ روخانتی اپاره تحلیل کرده ده. پسر لیکنه که راغلی لس ورځې وروسته د بهسود ولسوالۍ لومړی حصه پاړه دولتي و غیر دولتي بنسټونو اعلان کړی چې په دې پیښه کې یو لستنه وژل شوی او یو دیرش نور ټپیان شوی دی. پسر لیکنه کې د افغانستان بشر حقوقو کمیسیون او کورنۍ چارو وزارت له خولې لیکل شوی چې ټول وژل شوی او ټپیان ملکیان او د بهسود لومړی حصه کې قومندانۍ مخته راټول شوی لاجون کوونکي وو. لیکوال زیاته کړې اوس چې د بېسودو پیښې رښتیا د ټولو مخته راغلل، نو افغان دولت باید له کورنیو چارو وزارت پوښتنه وکړي چې د پیښې په لومړیو کې یې ولې درواغ خپره کړي او همدا شان یادو قربانیانو سره باید مرسته وشي. د کورنیو چارو وزارت په خپلو لومړیو څرګندونو کې ویلي و چې لاریون کوونکو باندې ځکه ډزې شوي چې یو شمېر یې مسله ول. د مسیر ورځپاڼې سرمقالې سرلیک آیا حکومت پنځمه حوزه له واکه بهر ګڼلې ده په پوښتنې پیل شوې ده. په سرلیکنه کې راغلي د کابل د ټولو حوزو په پرتله پنځمه حوزه ناامنه ده. په سرلیکنه کې په پنځمه حوزه کې د سې شنبې چسپکي ماین چاودنې ته هم اشاره شوې چې په پایله کې یې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا د رئیس په ګډون څلور تنه ووژل شول. په سرلیکنه کې زیاته شوې داسې ښکاري چې پنځمه حوزه دې د حکومت تر واک لاندې سیمه نه وي یا یې د سیاسي مشرانو سره معامله کړې وي، ځکه چې په یاده حوزه کې له بل هر وخت څخه غلا، ترور، چسپکي ماین چاودنې ډېرې شوې دي. د لیکوال په خبره حکومتي چارواکي تېروتنه کوي، ځکه که پنځمه حوزه ناعام نه شي او دلته وسلوال مخالفین واکمن وي نو ټول کابل ګواښلی شي. د هېواد دولتي ورځپاڼې سرلیکنه بیا کابل کې د شاتوت بند جوړېدو ته ځانګړې شوې ده. په سرلیکنه کې راغلي د هند په مرسته د شاتوت بند جوړول د افغانانو لپاره د خوښۍ خبر ده. همداراز دا په ډاګه کوي چې افغانان د جګړې په حال کې هم پرمختګ په لور ګامونه ږدي. لیکوال زیاته کړې د دې بند جوړېدو سره نه یوازې پراخې ځمکې خړوبېږي، بلکې د کابل هوا د فلتر لپاره شین کمربند هم بشپړوي. د شاتوت بند تړون د سې شنبې په ورځ په آنلاین غونډه کې د ولسمشر غني او د هند د صدر اعظم نریندرا مودي په حضور کې د افغانستان او د هند د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ لاسلیک شوه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پر هغو هیوادونو چې د ده په وینا پر طالبانو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې خبرو میز ته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوی کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلي. اخوا د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکنزي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي سطحه لا هم ډېره لوړه ده او دی وایي د طالبانو له دغو کړنو اندېښنه لري. په دې اړه باندې فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
عبدالله عبدالله له طالبانو غواړي چې بیرته د سولې مذاکراتو میز ته راوګرځي. ښاغلی عبدالله پرون د دې شورا د رسنیو او عامه پوهاونې د کمیسیون په پرانست غونډه کې دا خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه
توقع ما از حرکت طالبا از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، از تمام کشورهایی که
د طالبانو له حرکت څخه متمده او له ټولو هغه یوادونو څخه چې د دې بهر ملاتړي دي او اغیز ور باندې لري غواړو چې هغه د خبرو میز راتلو ته وهڅوي. د افغانستان د مسایلو په اړه په بل هیڅ ځای کې د پردې تر شا هیڅ شی د پرېکړې وړ نه دی. په داسې حال کې چې د قطر څخه د مذاکراتو د کوربتوب او د امریکا او نورو هیوادونو د هڅو او ملاتړ څخه مننه کوم. یو ځل بیا له ټولو نړیوالو متحدینو، اسلامي هیوادونو او نورو سیمه ییزو او نړیوالو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ټولو امکاناتو سره د افغانانو د دې غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي.
تمام امکانات در یرسه در حمایت از خواست مردم افغانستان قرار بگیره.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو دوهمه مرحله په ټپه درېدلې او د طالبانو استازو په دې موده کې ایران، روسیه او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د سولې بهیر د دغو دریو هیوادونو له مشرانو سره د بحث مهم مسایل وو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مذاکرات بند سوي نه دي، بلکې د په وینا په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده. په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لومړني پړاو له پیل سره په هیواد کې د اوربند او د تاوتریخوالي د کموالي هیله پیدا سوې، خو د چارواکو په خبره تاوتریخوالی تر پخوا اوس لا ډېر سوی دی. ښاغلی عبدالله په پرونۍ غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماشم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر ډیره تاوتریخوالی کم کړی دی.
د عملیاتو کچه چې لوړوالی زموږ د خوانه نشته دی، بلکې اصلا په دغه عملیاتو په کچه په لوړوالی کې لوی لاس خپله دی. همدوی دی دوی دغسې اقدامونه او بمبارونه کوي چې مجاهدین عکس العمل ته مجبوروي.
په همدې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال